هفته. دوستان وقت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابل مطالب لرو. په خبرونو کې به واوري چې د پاکستان ولسمشر دوهمه ورځ په مخه د نوي صدر اعظم د غوړه کېدو لپاره خبرې کوي. پر نستر محکمه یوسف رضا ګیلانی له صدارت لري کړ. له بلې خوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې یو مشکوک فرانسوي وسلوالي چې له اصله د الجزایر دی نیولی دی. او نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو دا ورځ په دې نیت لمانځي چې په نړۍ کې له لسګونو میلیونو کډوالو سره شو ژمنو ته پاملرنه وشي. مخکې له دې نه چې احمد شیبر د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، کابل ته ځو او د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
کورنی خبرونه ز جمیل ظریف وړاندې کوم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په خوست کې نن غرمه مهال په وزن وژون کې عمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نوي تر نامه لاندې د امنیتي ځواکونو په مرسته نوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. په خوست کې نن غرمه مهال په وزن وژون کې عمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د خوست امنیت قمندان سردار محمد ززی خبريالانو ته وویل چې دا حمله نن غرمه مهال 12 بجې سپین جمعه ته نږدې د بهرنۍ ځواکونو د موټرو په کاروان شوه. که څه هم د امنیت قمندان په دې حمله کې د وژل شویو کسانو د شمیرې په اړه معلومات ورنکړل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د نوم له خودلو ډډه وکړه په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. خو د خوست د ملي روغتون مشر ډاکټر عبدالمجید منګل به ازادي رادیو ته ویلي چې دوی تر اوسه اتلس مړي او شپږ دیرش ټپیان ورول شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یو وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نوي تر نامه لاندې د امنیتي ځواکونو په مرسته نوي عملیات پیل کړي. د دې وزارت ویان جنرال زاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا عملیات په ټول هیواد کې پلي شي.
عملیات از امروز در سراسر کشور
آغاز. عملیات سر لنن نه په ټول هیواد کې پیلېږي. د عملیاتو پلان ټولو صحوی قلوردوګانو او فرقو ته لیږل شوی دی او د پلي کولو لپاره یې د هغوی لخوا بیرته مونږ ته ډاډ راکړ شوی دی.
د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د نوي تر نامه لاندې عملیات د 13 میاشتو لپاره پلان شوی او په هیواد کې د مهمو عملیاتو لړل څخه دی. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو په مرسته څلور تنه ځنوژونکي حمله کوونکي نیولې دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سمنوال بریالي بشیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان یې د انخوی ولسوالۍ د شای مردان په سیمه کې هغه مهال ونیول چې په یو بس کې سپاره وو او مزار شریف ته تلل. د په وینا دغه څلور کسان چې غوښتلې ځنوژونکي حمله وکړي د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یونما په دې هیواد کې د ښځو لپاره د امن ځایونو د شتون ملاتړ وکړ. یونما د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د ښځو او نجونو لپاره د امن کورونه او د هغوی د مسؤلیت او ساتنې پوره ملاتړ کوي. یونما وایي د امن ځایونه یا کورونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې مهمه ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلي وزیر حبیب الله غالب د یک شنبې په ورځ دا ډول کورونه د ښځو لپاره د فحشا او بد اخلاقۍ ځایونه بللي وو. د ښځو د وزارت په دې امن ځایونو کې د هر ډول اخلاقي فساد تورونه پکله کړت کړي دي. دا تر دې مهاله کورنی خبرونه بهرنی خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر د دوهمې ورځې په مخه د نوي سر ریاسم د غوره کېدو لپاره خبرې کوي. پرون سترې محکمې یوسف رضا ګیلانی له صدارت لري کړ. ګیلانی په دې جرم له کاره لري شو چې د سترې محکمې له غوښتنې سره سم د سویس له چارواکو سره د ولسمشر زرداری د اختلاس د دوسیو د بیا پرانستلو غوښتنه نه وکړي. د ګیلانی لري کېدل د پاکستان د قضایي سیستم او د زرداری د حکومت ترمنځ د تصادم د اوج څرګندونه کوي. زرداری د دې بحران په اړه د پیپلز ګوند له مشرانو سره خبرې کوي او چارواکي وایي هیله لري چې نوی سر ریاسم به نن ناوخته معرفي کړي. په پاکستان کې سیاسي بحران په داسې وخت کې راپیدا شوی دی چې دغه هیواد د مسلمانو افراطي مسلمانانو له شخړو سره مخامخ دی، اقتصادي ستونزې لري او د انرژۍ له سخت کمبود سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې یو مشکوک فرانسوي وسلوالي چې له اصله د الجزایر دی نیولی دی. پاکستاني امنیتي چارواکو دغه تن تورن کړی دی چې د القاعده شبکې مهم غړی دی. امنیتي مسؤولانو وویل نامین مزی چې د ایران پولي ته نږدې په بلوچستان کې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د دې نیولو په برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. چارواکو مزید چې د القاعده هغه خړې معرفي کړي چې په اروپا کې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او داسې باور کېږي چې یا به په پاکستان او یا هم په ایران کې اوسېده. د رسنیو له رپورټونو سره سم داسې باور کېږي چې مزید چې د القاعده له بل مشر یونس الموریتانی سره له نږدې همکار و. الموریتانی تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې پاکستاني امنیتي مسؤلانو ونیو. دا سړی هم په بلوچستان کې نیول شوی و. د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د روغتیا په برخه کې زده او نقیز رپورټونه خپره شوې دي. د مصر دولتي اژانس مینا لومړی رپورټ ورکړ کله چې حسنی مبارک په قاهره کې له زندانه پوجي روغتون ته بیول کېده نو له طبي نظر وفات شوی و. خو وروسته بیا د یو لویدیز اژانس اسوشیټیډ پرس په ګډون رسنیو د چارواکو په وینا داسې رپورټونه خپاره کړل چې څلور اتیا کلن مبارک ژوندی دی او مصنوعي تنفس ورکول کېږي. د مبارک یو ملاتړي زکی محمد نن په قاهره کې وویل:
عايز اقول للرئيس لو عايش ربنا يديله الصحه وطول العمر او توفى الله يرحمه.
رئیس که ژوندی و خدای پاک دې صحت شکړي او عمر دې ورکړي او که وفات شو خدای پاک دې پرې ورحمې شي. هغه په هیواد کې ډېر شکارونه کړي چې د هېرېدو نه دي. هغه په پوځي وو د جګړو سړی وو او ډېره ډېره مرسته یې کړې. د دې لپاره به موږ هغه په خپلو سرونو ګرځو. پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې حسنی مبارک د سهار خواته کوما ته ولاړ او له زندانه چې هلته په عمري حبس محکوم دی نږدې پوځي روغتون ته انتقال شو. دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د حسنی مبارک زړه د څو ثانیو لپاره له کاره ولوید. بیا ډاکټرانو د فشار له لارې د هغه زړه بیرته فعال کړ. اسرائیلي پوځیان وایي چې نن سهار وختي په غزې هوایي برید وکړ. د دغو پوځیانو په وینا حمله وروسته تر دې وشوه چې فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر جنوب شپږ توغندې وویشتل. د اسرائیل په پوځي بیانونو کې ویل شوي دي چې په هوایي برید کې تروریستي فعالیتونه په نقشه سوي دي. د فلسطینیانو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او داسې ښکاري چې کوم توغندې پر اسرائیل لګېدلې دي هغو هم د سر او مال زیان نه دی اړولی. د اسرائیلي پوځیانو په وینا له سې شنبې راهیسې نږدې پنځوس توغندې پر دغه هیواد توغول شوي دي. د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې ویلي دي چې ټاکل شوی وه چې د سې شنبې له نیمې شپې اوربند پیل شي خو سمدستي دا اوربند مات شو. او وروستی خبر دا دی چې نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه دا ورځ په دې نیت لمانځي چې په نړۍ کې له لسګونو میلیونو کډوالو سره شویو ژمنو ته توجه وشي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو یا UNHCR اداره وایي اوس په نړۍ کې تر 3.1 میلیون ډیر مهاجر یا بې ځایه شوي خلک ژوند کوي. د هالیوډ ستوري انجلینا جولی د مهاجرو په اړه نن یو ویډیو پیغام خپور کړ. انجلیا جولی چې د ملګرو ملتو د کډوالو چارو د ادارې افتخاري سفیر ده په دې پیغام کې وایي: په نړۍ کې په هرې دقیقې کې اته تنه مجبوره کېږي چې خپل کور د جګړې لپاره یا د تعقیب له ویرې پرېږدي. هیڅوک نه غواړي چې مهاجر شي. نن 3.3 میلیونه کسان د نړۍ شاوخوا مهاجر دي. زموږ دوی په یاد دي. د دوشنبې په ورځ UNHCR په خپل خبره کړي رپورټ کې څرګنده کړه چې په 2011 کال کې د شخړو له امله په نړۍ کې 8 لک نور کسان کډوالۍ ته مجبور شوي دي. په 2011 کال کې د لیبیا، سومالیا او افغانستان مهاجر تر نورو ډیر وو.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ستره محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمی د چهارشنبې په ورځ د قاضیانو د فراغت په مراسمو کې ویل چې له فساد سره مبارزه او د قانون عملي کول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو په افغانستان کې په مخابراتي ستونزو خبر کو او همدارنګه به د نوید په نوم د هغو نوو پوځي عملیاتو حال درکو چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پیل کړی دي. نن په نړۍ کې د کډوالو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه به له پیښوره د څو تنو افغان مهاجرو د زړه حال در واورو. که وختونو رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې زموږ د دې اونۍ بحث چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي په موضوع دی اورېدلی شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنو څپو 12.90 او همدارنګه د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د FM په 100.15 اورېدلی شي. دا قضایی ستیج له دوه کلنې روزنیز دورې څخه څه باندې 130 تنه قاضیان فارغ شول. د سترې محکمې چارواکو څرګنده کړې چې د دې قاضیانو ته د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته د قضا په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړل شوې او د افغانستان په قضایي ادارو کې به په وظیفو وټاکل شي. د سترې محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمي د چهارشنبې په ورځ د دې قاضیانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې له فساد سره مبارزه او د قانون تطبیق یې له کاري لومړیتوبونو څخه دي. په اړه یې پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
د سترې محکمې سرپرست په قضایي سیستم او نورو ادارو کې د فساد موجودیت له جدي ستونزو څخه بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې مبارزه د دوی کاري لومړیتوب جوړوي. د افغانستان قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمي د چهارشنبې په ورځ له دوه کلن قضایي ستاج څخه د یو شمېر قاضیانو د فراغت په مراسمو کې څرګنده کړه چې هڅه دا ده تر څو په محاکمو کې له خلکو سره ښه چلند وشي او حق حقدار ته ورسیږي. د ښاغلي عظیمي په خبره اداري فساد له نورو حکومتي ادارو سربیره په قضایي دستګاه کې هم شته او د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ټینګې ژمنې او جدي مبارزې ته اړتیا شته چې په ټول توان سره ترسره کیږي.
مبارزه با فساد اداري است در افغانستان و ما
په افغانستان کې اداري فساد سره جدي مبارزه روانه ده او موږ هم د خپل کاري لمړیتوبونو کې شامل کړی ده. تاسو به هم دا احساس کړی وي، حتی هغه کسان چې د محکمې په نوم له نورو ارګانونو څخه ګټه پورته کوي موږ پرې رحم نه کوو او په راتلونکي کې به هم پرې رحم ونه سي. دا باید په جدي توګه په پام کې ونیول سي او ستاسو په اساسي کرښو کې شامل وي.
اساسي شمه هم باید قرار داشته بشي.
د قضایي ستاج له وبشتمه دورې څخه 133 تنه قاضیان فارغ شول چې 33 تنه یې خزی وي. د سترې محکمې چارواکي وایي چې د قاضیانو د امریکا د پراختیایي ادارې په مالی مرسته دوه کلنه مسلکي روزنه ترلاسه کړي او په مرکز او ولایتونو کې به په محاکمو کې په دندو وګمارل شي. په کابل کې د امریکا سفارت عدلی او قضایي مسؤل شوینډیمن د فارغ شوو قاضیانو ته وویل چې باید دوی په پوره صداقت او جرأت قانون عملي کړي تر څو په قضایي دستګاه د خلکو باور زیات شي.
Each of you is the product of rigorous academic training and
هر یو له تاسو څخه د اکاډمیک تجربه لاسته راوړل کې یاست چې په بریالي توګه مو پای ته رسولې ده. تاسو د قضایي او اکاډمیکو چارو په برخه کې په افغانستان کې ځلانده ځوانان یاست. تاسو د افغانستان شقاضیان او تکړه ځوانان جوړوي. تاسو اوس په یو مهم پړاو کې یاست، هم د ځان لپاره او هم د افغانستان لپاره. لنن څخه ورسره تاسو ته د هیلو ډیر سترګې پاته دي.
د افغانستان د قضایي اورګان د اصلاح لپاره له سو کلونو راهیسې هڅې روانې دي او په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او ایتالیا د پاموړ مرستې او هلې ځلې کړي، خو له دې ټولو هڅو سره سره لا هم د دې هیواد په قضایي سیستم کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شته. خلک وایي چې دوسیې په وخت او شفافیت سره نه فیصله کیږي او په محاکمو کې رشوت د قانون د عملي کېدو مخه ډپ کړې ده. حتی په ځینو ناامنو ولایتونو کې خلک وایي چې په قضایي دستګاه کې د فساد او نیمګړتیا له امله دوی د خپل ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوید په نومې پراخ عملیات پیل کړی دي چې د دوی په وینا د 13 میاشتو لپاره به دوام کوي او په ترڅ کې به یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو ونیسي او د لویو لارو امنیت پټینګ کوي. له کابل څخه د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند له نور تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د نوید په نوم د پوځي عملیاتو ډیر تمرکز به د هیواد پر سرحدي سیمو وي څو د وسلوالو مخالفینو د فعالیت مخنیوي وسي. د دفاع وزارت بیان وایي دغه عملیات چې د 13 میاشتو لپاره پلان سوي ټول افغان ځواکونه پکښ ونډه لري، خو لارښوونه او مشورې د ملي پوځ لخوا کیږي. جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو ایستل او افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر ته زمینه برابرول د دغو عملیاتو له هدفونو څخه دي.
مدت 18 ماه پلان گذاری شده که از امروز در سراسر کشور آغاز
می‌شود. عملیات د 13 میاشتو لپاره پلان سوی چې سر لنن په ټول هیواد کې پیلېږي. د عملیاتو هدف د حکومتداري او امنیت په برخه کې چې موږ لاسته راوړنې درلودې د ډیرو سیمو پاکوالی او د پاکستان سیمو امنیت ساتل او په کلو کې د سولې او امنیت پرمختګ دی. د لوی لارو امنیت ساتل په ځنګړي ډول د مهمو لوجستیکي او اکمالاتي لارو د امنیت سپارلو بهیر ته اسانتیاوي برابرول او همدارنګه ډیر تمرکز د سرحدونو پر ساتلو او تګ راتګ باندې دی.
د ونه ویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې په څومره شمېر افغان سرتیري برخه لري. د دفاع وزارت وایي چې د نوید عملیاتو تر څنګ اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دیارلس نور عملیات هم د افغان ځواکونو په مشرۍ روان دي. ظاهر اعظمي وویل په هیواد کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د افغاني کېدلو راهیسې افغان پوځي اصولو 19 عملیات په بیلابیلو سیمو کې کړي دي. ده وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ترهګرو شبکو یو شمېر قمندانان او نور مهم کسان وژل سوي او نیول سوي.
از موقعی که تفاهم‌نامه بین ما و ایالات متحده آمریکا امضا شد،
لهغه وخت چې زموږ او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ تړون لاسلیک سو او د ځنګړو عملیاتو مسولیت د افغانستان ملي اردو ته وسپارل سو، تر اوسه د ملي اردو په مشرتوب یو سل نو نس ځنګړي عملیات سوي. یو شمیر ولسوالان، قمندانان، یو شمیر من جوړونکو د القاعده او د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې غړي وژل سوي، ټپي سوي او یا نیول سوي دي.
په افغانستان کې د ځنګړو پوځي عملیاتو د افغان کېدل هوکړلیک روان کال د وری چې په لومړی کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن لخوا لاسلیک سو. ځانګړي پوځي عملیات چې پخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا کېدل، افغان حکومت د دغو عملیاتو د افغان کېدلو غوښتنه وکړه او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو یو شرط یې بللی و. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ پر دې موضوع هوکړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو سره مرسته وکړه.
سموږه غلازاده ریډیو نورین د جون شلمنې ته د چپاټول نړۍ کې د مهاجرینو نړیواله ورځ بلل کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په ټول نړۍ کې د مهال درې څلوېښت میلیونه خلک بے کوره او په کډوالۍ کې شون کی. د اداره وایي په 2012 کال کې نړیوالو شخړو په ټول نړۍ کې 800,000 کسان کډوالۍ ته اړ کړل. د یو این ایچ سی آر په وینا لیبیا، سومالیا، سودان او افغانستان بیا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې و چې ډیر خلک ترې په 2012 کال کې مهاجر شوي. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې.
سرواد الله صادق شل یاد اس یو وشت کال کیږي چې په خبر کې اوسېږم. نو د وطن څخه لريواله هو واقعا درداور وی، مشکله ده ژوند، مهاجرت ژوند، وطن نه لريوالي دا خو یو مشکل ژوند دی. کله چې دی وسړي یا دی وی کورنۍ یا دی یو قوم او یو ملت نوم کله مهاجر شو، نو د مهاجرت سره بیا ستونزې، مشکلات، تکلیفونه د ټول خبرې خو سره شته. خو د مهاجرت کې ژوند تیرول، د وطن نه لري کېدل، دا د ډیر درسونه هم افغانانو ته او مهاجرینو ته ورکړل او ډیر څه دوی زده کړل. دغه ورځ البته زه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. خو خدای دې وکړي چې د اخیری مبارکي وي او نور نو افغانانو ته به څوک مهاجرونه وي او ټول افغانان خپل خاورې ته ستان شي.
دیمانم هاټول احمد زید او شل کله کې زه په پاکستان کې اوسېږم. نن د مهاجرینو ورځ په ټوله نړۍ کې، لکه څنګه چې موږ دلته په پاکستان کې اوسېږو، مهاجرین له ډېرو ستونزو سره مخ دي. لکه د تحصیل زمینه دوی ته مساعده نه ده، ډېر په مشکل باندې دوی کولی سي په پوهنتونونو کې داخله واخلي، او هم د نارینه وو له طرفه موږ ډېر زیات په مشکلات یا ستونزو سره مخ یو. زموږ نارینه نسي کولی آزادانه کاروبار وکړي، یا په کاروبار کې دوی ته ډېر زیات مشکل یا ستونزه دا ده چې باید منګ یو پاکستان یو پیژنه ترڅو غوی زمنګ تضمینو کې او منګ یو کاروبار وړاندې بوزو. د منګ یو ځینې هیله ده د افغانستان او د پاکستان له حکومت نه چې د مهاجرینو هغه مشکلات یا غستونځي سي دغه په کموال کې دوی لږ زره مرسته ورسره وکړي.
زمانو شفیق ده، منګ 1909 او یم کې هجرت کړم. خپل وطن مینه خو یو حدیث هم ده چې خپل وطن سره د چا مینه نه نه د ایمان کې شکی. نو زمنګ هم ډیره زیاته مینه ده، خو منګ مجبوریان لرو. افغانستان کې دا وساغه حالات چې دلته زمنګ ماشومان مختشوي، منګه مختشوي، هغه شان دغه نشته ده، سہولتونه نشته. نو خدای دې وکړي دغه سہولتونه راشي. زمنګ خپل وطن سره ډیره زیاته مینه ده، باید منګ خپل وطن کې دغه ورځ لکه عالمی ورځ د مهاجرینو دا د چا داسې نوم خوخیږي چې زما عالمی ورځ او خاص ورځ خو د چا خو خوخیږي نه. خو زه وایم چې الله دې وکړي چې زمنګ نوی کال کې یا بل کال کې افغانستان دغه نه حالات ته ورسیږي او دغه نه سہولتونه پکې راشي چې افغانان خپل وطن کې په عالمی ورځ باندې مانځي.
دا یو شمیر افغان کډوالو څرګندونه مو اوریدي چې په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال ته د زړه خواله کړی وو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د خنډ سفیر او د هالیوډ فلم ستوري انجلینا جولی وای
eight people around the world are forced to flee their homes.
دا وی پنړی کې پاره د اخه کې لکتر لګاته تنه یا د جګړې او یا هم د نیولو لويري ل خپل کورونو څخه تختتاړ کیږي. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي. نن پنړی کې 800,000 کسان به کور مهاجر دي، چې موږ ته په یاد دي. دوستانو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت به له کابل څخه هم د کورنیو بې ځایه شوو مهاجرو یو رپورټ ولرو چې په وروستیو خپرونو کې به یې درته وړاندې کړو. له آزادۍ رادیو سره اوسئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادۍ رادیو سره.
په افغانستان کې د ایم ټی ایم مخابراتي شبکې د مخابراتو وزارت څخه د انټرنیټ د 3G سیستم د فعالولو جواز ترلاسه کړ. د مخابراتو وزارت وایي د ټکنالوژي په انټرنیټ په برخه کې خلکو ته ډېری اسانتیاوي برابر کړي. تر دې مخکې اتصالات او مخابراتي شبکې د جواز ترلاسه کړي وو. تفصیل خان محمد سین راکې.
د افغانستان د مخابراتو وزارت هڅه پیل کړې چې هیوادوالو ته د مخابراتي شبکو لارې د انټرنیټ د پرمختللي ټکنالوژي 3G اسانتیاوي برابر کړي. په هیواد کې د اتصالات او د مخابراتي شبکې ورسته د ایم ټی ان مخابراتي شبکه هم حاضر شو چې د مخابراتو وزارت څخه د انټرنیټ د 3G ټکنالوژي د فعالولو جواز ترلاسه کړي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ل ایم ټی ان مخابراتي شرکت سره دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل دا جواز د 25 میلیون ډالر په ارزښت ل دې شرکت سره لاسلیک شوې ده. د دې ټکنالوژي د ګټو په حق له وویل
په دې موږ به تعقین چې دغه خدمات او توصیه زموږ په ګران هیواد کې زموږ ټولنه په یو معلوماتي ټولنه بدلوي. ولس به معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او ځوانان به وکړي چې دغه ټکنالوژي سره د خپلې پوهې او زده کړې سطح لوړه کړي. د معلوماتي ټکنالوژي به زموږ د حکومت سره د تعلیم او روغتیایی خدماتو د اقتصادي انکشاف په برخه کې او خصوصا د الکترونیکی حکومتدارۍ په برخه کې به ډېره مرسته وکړي.
د وویل د 3G ټکنالوژي د چټک انټرنیټ هغه پرمختللی سیستم دی چې پرته له هندوستانه د سیمې ګاونډي هیوادونه ورته لاسرسی نه لري. د مخابرات وزیر وویل هسې تیزی کړي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 50% خلکو ته د چټک انټرنیټ اسانتیاوي برابر کړي. د ایم ټی ان د مخابراتي شبکې مشر حسن جابر ډاډ ورکړ چې دا ټکنالوژي به په شفافه توګه وکاروي او افغانانو ته به د لوړ کیفیت لرونکي انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. د وویل
We will be launching in the coming 20 days. We want to make sure before we launch that we are going to provide the quality.
موږ به په امیدوارۍ سره دا کار تر شلو ورځو پورې پیل کړو. موږ غواړو د کار لپاره څخه د مخه ځانونه په کیفیت ډاډمن کړو ترڅو د خلکو د منلو وړ وګرځي او دا توان ولرو چې خدمات مو سراسري وي او خلک خوشاله وساتو.
د مخابرات وزیر دا هم وویل چې په نږدې راتلونکو کې به په هیواد کې نور فعال مخابراتي شبکې هم حاضر شي چې دا جواز ترلاسه کړي. په هیواد کې د مخابراتي پراختیا ترڅنګ خلک غواړي چې د دې خدماتو بیې د نور هم ټیټ شي. د مخابرات وزیر په ټولو مخابراتي شبکو تاکید وکړ چې په خپل منځو کې د سالم رقابت لپاره مخابراتي خدمات نور هم ښه او بیې راټیټ کړي. په افغانستان کې تر اوسه د مخابراتو په سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګه اچول شوې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و مورتل چې وی بلې مخابراتي شبکې د ایم ټی ایم په نوم باندې هم د 3G خدمتونو وړاندې کولو جواز ترلاسه کړ. خو هم افغانان وایي مخابراتي شبکې ډیر بیلابیل جوازونه ترلاسه کوي خو هغه خدمات چې دوی ژمنه کوي نه وړاندې کوي او یا په ډیر بد کیفیت وړاندې کوي. ګڼ شمېر افغانانو د ازادۍ رادیو ته په سمسونو او نورو پیغامونو کې ویلي دي چې په شیبو شیبو هڅه کوي څو لوی شمیرې نه بلې سره په تماس کې شي خو دا تماس ورته کله ګران تمامېږي. دوی همدارنګه وایي چې د نورو ستونزو سره مخ کېږي چې مخابراتي شبکې ستونزې په وخت نه واري. نور تفصیل کابل زموږ همکار راکړي.
عام افغانان په هیواد کې پر مخابراتي شبکو انتقاد کوي چې د خپل مشتریانو ستونزې پر وخت نه حلوي او دغه ستونزې د دوی پر نور کارونو بد اغېز کوي. که څه هم خلک په وروستۍ لسیزه کې د مخابراتي پرمختګونو څخه خوښ دي خو د مخابراتي شبکو د خدمتونو څخه شکایت کوي. عامو خلکو ازادۍ رادیو ته وویل چې شبکې د خلکو کوچنۍ تخنیکي ستونزې په ساعتونو او ورځو نه حلوي او یا یې ستونزې د ټلیفون له لارې نه حلوي بلکې له لیرې ولسوالیو او سیمو څخه یې دفترونو ته غواړي چې په دې ډول خلک له نورو کارونو وځي.
کله چې د یو نفر یو سیم کارت کې یو مشکل پیدا کی نو هغه په تقریبا نه 8 ساعت کې ورته یا 3 ساعت کې تاسو منتظر اوسئ زدا مشکل ستاسو لوم نه هم ډیر غټ مشکل دی اروپאי کې شروع کې په ظرف 15 دقیقو یا یلا ستو کې نهایت دغه مشکل حلېږي نو ته په افغانستان کې بدبختانه چې دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي
مامون رشید لودین سردای شي مشتریان غوړي د مراکز وی په ټلیفون باندې یو مشکلات نه حل کوي جواب مثبت نه ورکوي شبکه اکثر مصرف وی چې زمونږ مرته په ساتنه اپریټر په وخت باندې ټلیفون نه جګوي
شفیع احمد صاحب یو کارمند کایه او راز غیر حاضر سید خپل وظیفه الته ورسی هغه جوړ نصیب بل او راز غیر حاضر کې د یو مشکل د پر دوه راز هغه شنه دي
په افغانستان کې پنځه مخابراتي شبکې فعالیت کوي چې څلورې شخصي او یوې دولتي ده دغه شبکې د خپل مشتریانو د خدماتو لپاره ځانګړي شمیرې لري خو خلک وایي چې دغه شمیرې ډیر کله پر وخت د مشتریانو شکایتونو ته جواب نه وایي د ولس جرګې د مخابراتو او مواصلات کمیسیون هم له مخابراتي شبکو څخه د خلکو شکایتونه مني او له مخابرات وزارت څخه غواړي چې د مخابراتي کمپنیو څارنه په جدي ډول وکړي د دې کمیسیون مشر قیس حسن ازادي رادیو ته وویل
اساسي خبره په دې کې ده نظارت دقیق نه کیږي او وزارت مخابرات هم همکاري غیر قانوني سره کوي گذشت کې وزیر صاحب مخابرات په داخله باسه مقلسو صدغه نرخونه خدمات سبات خلکو ته نور دنیا کې ورکی باید افغانستان کې قانون تطبیق شي قانون مخابرات په ټوله دنیا کې یو رقم ده موږ په همدغه مشکل کې گرفتار اسو
د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې ټول مخابرات کمپنی باید پر وخت خپل مشتریانو ستونزې حل کړي د دې وزارت تخنیکی مرسل بریالي حسام ازادي رادیو ته وویل که د خلکو ستونزې د کمپنی لخوا پر وخت نه حل کیږي نو د وزارت شکایتونو شمیرې ته زنګ وهي
ټول کمپنی ګانې چې خدمات ارزه کوي هغه مسولیت لري چې خپل مشتریانو شکایت ته ډیر ژر رسیدګي وکړي کدا چې کوم شکایت وي ډیر وخت نیسي باید مشتریان باید با نه شمیره کې باید زنګ وهي دا د شکایتو شمیره ده وزارت مخابرات دا اجازه نه ورکوي هیڅ کمپنی ګانې تل چې خپل مشتریانو ته ژر رسیدګي ونکړي او یو دوه درې یا څلور ورځې دا وخت ونیسي
د راپورونو له مخې په تیرې ولسز کې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي او په میلیونونو کسان له مخابراتي خدمتونو څخه برخمن شوي خو د دوه خدمتونو کښته کیفیت او لوړې بیې لا هم پر ځای پاته خبره ده په نامن ولایتونو او لري پرتو سمو کې بیا خلک وایي چې مخابراتي شبکې په سمو کې شکار نه کوي یا د شپې لخوا بندیږي او یا هم شبکه فعاله وي خو کار نه کوي خلک غواړي چې د نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د مخابراتي خدمتونو د لګښتونو په یکشته ستونزې ژر حل او د مخابراتي اسانتیاو کیفیت لوړ شي
دا مخابرات له مسلې بیرته د نامنوي موضوعاتو ته ورزو وسلواله طالبانو د غزنی په زینو سیمو کې د عامو وګړو د کورونو په سوځولو پایل کړي طالبانو وروسته د کورونو سوځولو ته ویل کېږي چې ملاتړلې چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پر ضد ولسی پاڅون پایل شو تفصیل زموږ همکار سید شاه سقیم راکړي
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلواله طالبانو د دغه ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د سیمې د اوسیدونکو د کورونو په سوځولو فایل کړای دی دوی وایي وسلوال په هغه سیمو کې د خلکو کورونو ته ور اچوي چې لا هم پکې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅون نه دی فایل شوی د سیمه اوسیدونکو ادعا کوي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته تر ورننه وته ورسته خزي او ماشومان وهي دبوي سپینګیر یا لکلي شړي او په کوریا تر تیل پاشلو ورسته اور پورې کوي د غزنی د ولسی پاڅون استاذي عبید الله پاڅون وایي چې تر اوسه پورې طالبانو د اندړو په دوو کلیو کې دوه کورونه په بشپړ توګه سوځولې دي دی وایي طالبانو د قدم خیلو په کلی کې د سیمې د یو اوسیدونکو له کوره تر سوځولو مخکې هغه سامانونه له ځان سره وړي چې خوښ شوي وو او پاتې نورو ته یې اور اچولی دی چې پکې څو مذهبي نسخې هم سوځېدلې دي د ده په خبره هغه سامانونه چې طالبانو له ځان سره وړي دي د کور خاوند د خپل لور د واده د پاره اخیستی وو
یو له محمد نامو باندې دی یو لکې سړی کو څه ور واچاو قرآن کریمونه درغانی چې اوس موږ دوی څه اثرې دلته په یو کلی کې وسمې شي دي شاید زه تاسو ته بیا ورته خارم کوم یان بیا څه لاره اولی و تمایلونه چې کوتل د لغور ته ور واچاو او د کور مکمل سامان چې د لور په بدل لپاره تیار کړو دا مکمل کامل له ټولو کارو سره دا څه دی و
پاتون زیاتوی چې په یاد سمه کې طالبانو څو ساعت مخکې هم یو کورته راچولای دی چې د اوس هم لمبي ویني دی وای طالبانو د کور مېرمن او ماشومان وهلي او له کوره یې شړلې دي
د کلی د کور ماشومان او څو کې چې وهلي یو بل کلی کې مونږ وهلي او ډیرالو په باندې وزري دوه پټرولي په څوک په کور باندې د کور ټولې شي کپړې راوښتل کومنځ کې واچول اووري ورواچول او د کور خدي او ماشمان ټول وهل دي کومه غوي وهل دي خدي له کور ويستل دي چې وهل دي دروازه ويست ده او ټول کور ته ورچول دي.
خو بل خو به طالبان دا ردوي چې ګوکه دوی دي د چا کور نو ته ورچولې وي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی وای چاربکیانو د ځینو کورونو پر بامونو د دوی پر ضد پوستې جوړ کړې دي او کېدای شي چې د جګړې پر مهال هغه کورونه سوځول شوي وي. خو داسې معلومات لا نه لري چې ملګرو دی یې قصدن د چا کور ته اور اچولی وي. د اندړو ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو څو ورځې وړاندې راسره په خبرو کې ویلي وو چې په کلیو کې یې وسلوال طالبان هغه قومي مخور هم وژني چې د ولسي پاڅون د حمایه کوونکي شک یې پرې راځي. دوی ادعا کوله چې تر اوسه پورې وسلوالو په سیمه کې 15 تنه سپین ږیرې وژلي او بیا یې څوک د جنازې ادا کولو ته هم نه پرېږدي.
اوس هم یو وار بیا په موخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته چې احمد شیبرې دراوړي.
په خوست کې نن غرمه مهال په یوه ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو په مرسته 4 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي نیولې دي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې یو مشکوک فرانسوي وسلواله چې له اصله د الجزائر دی په بلوچستان کې نیولای. د پاکستان ولسمشر د دوهمې ورځې په مخه د نوي سریاتم د غوړه کېدو لپاره خبري کوي. د مصر پخوانی ولسمشر رستم مبارک په کوما کې دی او رپورټونه څرګندوي چې د فرانسې په تولوس ښار کې یو سړی په یو بانک کې څوتنه یې ارغمل کړي او دې سړی ویلي دی چې القاعده سره اړیکې لري.
دوستانو تاسو مغه غلازده رادیو نوري خبرونه مو اوریدل چې احمد شیبر درته وړاندې کړل. رازو زموږ اونیز باسته د دې اونې باس مو په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتری خوالي د ورستیو پیښو پاړه دي چې زکی غیاسی نظر چمتو کړي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د روان او رستر بل زیاتیدونکو تاوتریخوالي عوامل او د مخنیوي لارو چارو ته ځانګړې شوې ده. د رپورټونو لمخې په 1991 مریض کال کې 2015 د تاوتریخوالي دوسیې ثبت شوې چې په 1990 مریض کال کې دا بیا 4815 قضیه وي. زموږ سره د نن ورځې د بحث ګډونوال د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زئی، د ښځو د حقوقو فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواری، د ټلیفون په کرښه زموږ له استډیو سره د لوی سرنوالې مرستیال رحمت الله نظری او د ښځو چارو وزارت د حقوقو د بخش مسؤله ناجیه فیضی دي. نو لومړی پوښتنه به شروع کړم له ښاغلی احمدزی څخه چې کراته وایي چې سح کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څومره دوسیې ثبت شوي دي.
ډېره مننه. زه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل د سیمه ییز دفتر مسؤلیت لرم. زه صرف د او قضیو په اړوند باندې چې موږ دفتر پورې لري او موږ ثبت کړی هغه معلومات ټول افغانستان په کچه باندې متاسفانه زنه لرم.
کله شخه د کابل کې چې څنګه
دوسیه په کابل کې تیر کال موږ په ټول کال کې 255 پیښې ثبت کړې. سږ کال په دریو میاشتو کې په اول روبي کې 206 شپږ د تاوتریخوالي پیښې موږ ثبت کړو چې د تیر کال په پرتله باندې یو څو فیصدي زیاتوالی ښیي.
د زیاتوالي لامل یو بخښه تاسو په څه کې ګورئ؟
د شکه څو دلیل دي. اول خو د زیاتوالي دلیل دا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي میزان په مغه پخوانی پیمانه زیاتیږي او کمیږي. بل د مختلفو بنسټونو د کار پایله ده چې یو چې ځکه څنګه په دې پوښور چې دا سه بنسټونه شته چې دوی د تاوتریخوالي سره مخامخي دوی باید اړوند دوی درو ته مراجعه وکړي. اما اې دې تر څنګه هغه عوامل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي عمل ګرځېدلې دي دا غو په اړه باندې د شه له بازار مغه دولت سه عملی اقدامات ترلاسه کړي چې عوامل خنثا شي. اما په دې پوښور چې دا غو
په عوامل باندې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر اوسه پوښوي چې څه عوامل لري.
په افغانستان کې د پوهې ساتي چې ټواله دا په خپل یو دلیل ده. په ډېری ولایتو کې دا اوس په ملیونو ماشومان دي چې دوی دکتر لاخ باندې برخمن دي. نو په همدغه ترتیب په دوله غږم یو نارینه د کور هغه د الچاو شان د تامینولو نشي کله چې کور ته راځي د دواني لاسه خنوي پاند کوم موارد باندې دوی بهانه کوي او مطلب چې خپل باندې لاس پورې کوي. بل مسله دا ده دودو د حکیمت او تعداد دودونه دي چې دا د اسلام د سپیشل دین دو دین سره پټه کړی دي، د افغانستان حافظ او قوانین سره پټه کړی دي. دودو ستون خپل اخزو په ډیرو موارد کې داسې منفي اغیز لري.
د دغه دود لمایزه وړل د چا وظیفه ده؟ څوک باید دود لمایزه سی خپل خلک پکې ونده واخلي یا کوم د سنور ادارې باید ورته پیدا
شي؟ خلک او اخلاقي مسؤلیت چې هغه د افغانستان ټول وګړي مکلفیت لري او یو وظیفوي مسؤلیت ده چې د دندې په بنا باندې د قانون په بنا باندې یو نفر مسؤلیت لري. اخلاقي بخش کې خو ټول خلک لري، ول د مسؤلیت په بنا باندې د خوځو چارو وزارت، عدلي او قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نور هغه بنسټونه چې د خوځو د حقوقو په اړه باندې کار کوي، په مجموع کې دغه ټول مسؤلیت لري چې په دغه اړه باندې کار وکړي.
من نه بیرته تاسو سره ګرځو. اقل فیزي کتاب سره ته وایي چې د خوځو چارو وزارت سره تر اوسه پورې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټول افغانستان کې څونه دوسیه ثبت شوی دي او د خوځو د پر وړاندې تاوتریخوالی په لمنځه وړلو کې څه کارونه کړي دي؟
د تور امسال
ډیر ښه، موږ سکال د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 1550 دوسیه ثبت کړي چې وهل، ټکول، جنسي تیری، قتل، د نامزدۍ فسخه او په زور ودونه دي. دا اکثره په شمال ولایتونو، فراه، سرپل او جوزجان کې دي.
تر اوسه تاسو د خوځو پر وړاندې د دوسیه چې د تاوتریخوالی دوسیه ثبتوي، دغه دوسیو د یان دغه خوځو د پاره تاسو شي کړی دي؟
بله، چوره
ولې هغه خصي چې مونږ ته مراجعه کوي دوغه قضیه مونږ څېړلې دي. عاملین نیول شوی او خپل ځانمن شوی مېرمنې مو د امر خونو ته معرفي
کړم. ډیر زیات مننه. اغل شینواري، په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو نوی موضوع نه ده، د ډیر پخوا زمانو راهیسې روانه و. نو په دغه وروستیو کلونو کې چې دغه شمیره او رستر بل زیاتیږي، تاسو یې لکه څه کې ګورئ؟
زما په نظر چې رسنۍ وجود لري، د رسنۍ د لارې نه غږ پورته کیږي، که خپل خځه غږ نه پورته کیږي، ګوندۍ ورته غږ پورته کوي. بل لامل دا دی چې په ټولنه کې لبد مرغه په جګړو پاتې کسان چې دوی هغه ذهنونه او شعور او دا ټول جګړې یو ډول د ترغیز لاندې راوسته دي، زورواکان رامنځته شوي دي. تر اوسه پورې موږ د زورواکو د شتون یا د شتوالي نه بيغمه شوي نه یو. په سرپل ولایت کې چې کومه پیښه شوې و، هغه د ایوجلې باندې تجاوز شوی، چې موږ تاسو خبر شو چې د پارلمان دی وکیل زوی دی، تر نن ورځې پورې څوک پسې ونه ګرځیده. هغه خزي حق سره د دې چې میډیا کې راغله، سره د دې چې موږ په خپل پکې منډې ترړې وکړي، ولی ایا د هغه خزي سرنوشت څه شو؟ نن زه هم نه پوهیږم.
د یو څوک ورکول شي
دغه حق ګورې څنګه
اول خلاصون تر پیدا کی؟
په افغانستان کې تر اوسه پورې ټول حرکتونه د خزو د پاره سمبولیکو، ټول حرکتونه صرف د نړیوال ټولنې ته د نمایش ورکولو لپاره، د خزو د پاره کم څه چې په ځانګړي توګه ډیر د باور وړ وسی تر سره شوی نه دي. خو یو ډیر خمتل دی چې دا زینه په خلکو خپل دي، دا زینه په خپل نه دي خپل، یعنی دا ځای باید خپل شي. دغه چوکۍ چې موجود دي، دغه باید داس کسانو ته پلاس کې ورکړي شي چې عقیدتا د خځو حقونو ته پابند وسی، په خپل مبارزي کړي وسی.
دا رقم خلکو ته یو باندې د تاوتری خالي ستونز چې راپورته کیږي، د خځو څخه د دفاع ادارې چې جوړ شوی دي، یا د غفال د خځو د حقونو فعال خځې چې دي مثلا فعالیت کوي په افغانستان، هغه یواز خپل غږ چتوي او په دغه برخه کې بیا ورسره د دین د قضیه په سینه ګرځي. د ادارې چې خپل
ستونز هم دا ده خوري، نه یواز دولت زموږ ملامت کوم، بلکې هغه انجوګانې، هغه ټولنې چې د خځو د حقونو د حمایت په نامه ایجاد شوی، دا د دې لپاره ایجاد شوی چې د بهرانيانو زړه په خپل کا او نن د خځو د حق نه د خپل شخصي ګټو د لپاره کار اخلي. دا یو ډیره لوی ستونزه ده. زه وایم چې دغه حالت نه نور باید منګرو وځي. ګوره کده چرته د خځو چارو وزارت یوازې صرف مشوره کوي، ورکوونکې هم وسی، یوازې صرف پالیسی جوړونکې هم وسی، څه باید وکاندي؟ زما د نظر په هر ولسوالۍ کې باید د خځو د حمایت د لپاره یو ګروپ موجود وسی. په دې ګروپ کې باید د کلی ملکان، پولیس، ولسوال دا ټول پکې موجود او دوی ته مکلفیت ورکړل شي. که زه د خځو د چارو وزیر فرزن وایم چې زه علاقه نه لرم، چې ځینی خلک داسې فکرونه کوي چې زه ځان د پاره خوړم، معذرت غواړم، صرف یو مثال ورکوم، نو په هر ولسوالۍ کې به ما د خځو د پاره دغه رقم یو مرکز د حمایت د خځو د حقونو جوړ کړی. د معرفت په وزارت کې باید داسې وڅانګه چې دومره حساسه او دومره اکټیف او فعال اوسي چې وګوري چې آیا په نصاب کې د خځو د حق د پاره څه شوی، یو دا معلومه کړي چې په کوم سیمه کې د افغانستان لا تر اوسه هم ښوونځي نشته، ایا دا د خځو چارو وزارت ته معلوم ده؟ نه، هغه وایي چې موږ پالیسی سازی ولته ناست یو. خلاص،
د پالیسی د پر بخنه غوړم، یو دفتر جوړول کفایت نه کوي، بسته یو وزارت په دغه.
زه هم دا وایم، ما تاسو مخ کې نه ویل چې دومره مصارف چې کیږي. بل ما تاسو ته ویل چې عقیدتا که څوک خځي خپل په حق باندې ونه پويږي، او هغه خځه موږ راوخلو او بوي زولته تر رئیس د حقوقو یا رئیس د یو بل شي یا رئیس د بل شي تر جوړ کړو، یعنی هغه به موږ څومره مؤثر کار کړی وسی د خځو د حقونو د دفاع لپاره. موږ د ریاستونو لرو په ولایتونو کې اماغه خځه متعق معتقد خپل حق ته نه دي، هغوی لا اوسه په بوکرا کې ګرځي او بوکرا د اسارت یو تر ټولو غټه نخه ده. کله چې زه د بوکرې نه ځان خلاص نشم کړی، نو څنګه به زه وکړی شم چې د نورو د ښځو د حقونو مدافع وګرځېږم؟ ما دا لنډ مثال په زمونږ د ننګرهار ولایت رئیس په بوکرا کې ځي، دا به نو څنګه د ښځو د حقونو مدافع چې په خپل حق نشي اخیسته؟
که چیرې د ښځو چارو وزارت په دغه انجوګان باندې د ښځو په برخه کې فعالیت کوي، که چیرې صاحب باندې کړای وای، آیا دغه تاسو فکر کوئ چې دغه تاوتریخوالی چې ورځ پوره زیاتې کده به نو رقم شوی؟
ما تاسو ته ویل چې چرته مونږ د غمره وړه چوکۍ هم اوسې ولو کې د نظارت یو وړو کې چوکۍ، بیا هم د دغه نه مونږ کړی شو چې ګټه پورته کړو او هغه کار به محسوس وي. متاسفانه د ښځو چارو وزارت هم که غواړي چې سپینې درته ویم، د نورو وزارتونو غوندې چاته په برخه رسیدلې ده چې هغه د ښځو برخه نه ده، بلکې هغه د یو نارینه برخه ده او نارینه بیا په خیرات کې وي ښځې ته رس ورکړي.
هغه فیزي کې تاسو راته وای چې په افغانستان کې دغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیه چې تاسو ثبتوئ او د غیر دغې نه چې هغوی تاسو ته امن کورونو ته ور بولئ، غیر د هغې نه تاسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څه کارونه کړي دي د ښځو دپاره؟ آیا تاسو د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته پلي کړي دي او که نه؟
البته
موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي دي، لکه سیمینارونه، ورکشاپونه او د رسنیو له لارې تبلیغ دی.
دغه پروګرامونه چې تاسو ویل چې آګاهي دهي د دا چا د خوان تاسو ورته ورکوئ؟
دا پروګرامونه موږ په مرکز کې لرو، په نام نه ولایتونو کې پروګرامونه نه لرو.
ولې په نام نه ولایتونو کې؟ خو ستونزه خو ټوله په نام نه ولایتونو او په لرې پرتو ولایتونو کې ده. آیا تاوتریخوالی ستاسو په نظر یوازې په مرکز کې دی؟
موږ په کلیو بانډو کې هم پروګرامونه لرو، خو البته هغه سیمې چې امن دي. نه نه،
خیر، په نام نه ولایتونو کې تاسو فعالیتونه کوئ؟
کله چې امنیت راشي نو موږ به کار وکړو. د ښځو چارو وزارت خو امنیت نشي ټینګولی،
مثلا غیر دغې نه د امنیت نه تاسو خپله دغه د کلي د خلکو سره، د دو مخورو سره، د دینی عالمانو سره تماس نیولی؟
موږ خپل پروګرامونه، سیمینارونه، ورکشاپونه د ملای مامانو لخوا مخته وړو. هغه سیمې چې ناامنه دي هلته د جوماتونو او تکیه خانو له لارې باید تبلیغ وشي.
نو دغه پروګرامونه ولې دومره اثر نه دی کړی له تیرو لس کلونو راهیسې؟
تر
هغو پورې چې د خلکو عامه پوهاوی زیاتېږي، نو دا یو ډېر زیات وخت ته اړتیا لري. موږ تر اوسه په ښارونو کې په دې پروګرامونو نه یې بریالي شوي، کلي او بانډې خو په ځای پرېږده.
ولې تاسو په ښارونو کې
دا؟ ځکه چې بې سوادي ده. تر هغو پورې چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه نه شي، نو دا به ستونزمنه وي. خپله د تاوتریخوالي لوی عمل اقتصاد، فقر او بېسوادي ده.
نو کله چې تاسو وزارت ونه شو کولای دغه تاوتریخوالی له منځه یوسي، یعنې د خپلو هغه پروګرامونو له لارې، کله چې ټولنه باسواده شي، ټولنه پرمختګ، نو د تاوتریخوالی خپل سر وکیږي.
د هڅې له لارې کیږي چې خلک باید وهڅول شي تر څو تاوتریخوالی کم شي.
تر اوسه پورې چې تاسو په دغو ارامۍ کې، یعنې په امن ولایتونو کې، تاسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پروګرامونه مخته وړي دي، نو په دغو امن ولایتونو کې، مثلا په شمالي ولایتونو، ښه امن دي او ډېرې د تاوتریخوالي پېښې له هغه ځای نه راپورته کیږي؟ دا څنګه؟ دا علت تاسو په څه کې ګورئ؟
بیشتر اینجا که حاکم بودن
دلته د قمندانانو واکمني ده. دا ولایتونه که امن دي، خو زورواکي او قمندانان او ملیشیا ځواکونه فعال دي، نو په زور ودونه او اخلاقي جرمونه دوی کوي.
جرایم اخلاقي توسط زنا برای خانم.
تاسو ولې خی دغه خپل د اعتراض غږ نه دی اوچت کړی؟ آیا د تاسو اعتراض غږ اوچت کړی او چا در سره مرسته نه ده کړې؟
څنګه نه، دا خو ارزل ویل شوی.
آیا تاسو چا ته پیشنهاد کړی دغه نورو سکتوري وزارتونو ته؟ تاسو چې تاسو په دې برخه کې د امنیت په ټینګښت کې کار کوي، هغوی ته تاسو وړاندیز کړی؟
هو، هغوی باید ونیول شي. خو ستونزه دلته ده چې هغوی که محکمه له یوې دروازې نیسي، له بلې خوشي کوي. که چیرې محکمې په سمه توګه پرېکړه وکړي، نو تاوتریخوالی به کم شي، نو محکمې خپل دنده سمه نه ترسره کوي.
درست وظیفه خود انجام نمید.
ډېر زیات مننه ښاغلی احمد زای. کله چې تاسو دغه دوسیه دوی د ښځو چارو وزارت وایي چې محاکم یعنی نشي کولای چې دغه مجرمین ته سزا ورکړي، تاسو چې کله دغه دوسیه لوی سرنولۍ ته استوي، آیا تاسو د لوی سرنولۍ له فعالیتونو څخه راضي یاستئ؟
تر یو حده پورې بلې. موږ چې دغه تاوتریخوالی پېښې موږ ته راضي، هغه موادو کې چې د جرمي سبقه ولیدي، یعنې جرم وي، دا موضوع بیا موږ رسمي موادو بیا هغوی د شکل محکمې ته ورکړي، موږ ته اطمینانه مکتوب لدیږي. ولې په بعضو مواردو کې موږ وینو چې سرغړونه هم کېږي، هلته یو څو پېښې دي چې هغه هلته پاتې دي، تهدیدېږي. هلته موږ ته پرون یو شکایت راغی چې فلسطینوال تهدید کړی و، ورته ویلو چې یاد خپل شکایت نه تېر شه، یاد یې بندي کوم. چې ما غوښتل دا موضوع نن مقام د لوی سرنولۍ سره شریکه کړم، متاسفانه نن مې وخت پیدا نه کړ. زه غواړم چې په پلان متلیکل چې دا موضوع مشخصا زه خپل مرستیال صاحب د لوی سرنولۍ سره شریکه کړم. چې
ای خپل د ښځو چارو وزارت له دغه کړنو څخه تاسو راضي یاستئ؟
دغه د ښځو وضعیت په خپله دغه سوال ته ځواب وایي چې اوس فعلا د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې د ښځو په وضعیت باندې
څنګه وضعیت د ښځو دی؟
مثبت بدلون نه دی راغلی. تاوتریخوالی په موږ قوت ده، نه تنها دا چې کمې شوې دي، بلکې زیاتې شوې دي. بنا زه د یو بشري حقونو د مدافع په توګه زه نشم تاییدولی.
یعنی هغه کارونه چې د ښځو چارو وزارت سپارل شوی، هغوی په مسؤلانه توګه باندې دغه کارونه ترسره کړی دي؟
دغه کارونه چې د ښځو چارو وزارت، عدلیه او قضایي ارګانونو، کشفي ارګانونو دا کړی دي، د دغه اوسني شرایطو سره سمون لري. زه هیله مند یم چې په دې کې یو بدلون منځ ته راشي. مثبت بدلون داسې چې د خزو د موقف د نننې موقف سره یو منطقي تناسب ولري چې موږ عملی برخه کې کموالی وینو د تاوتریخوالي باید کار زیات شي ترڅو د دغه منفي پدیدې مخنیوی وشي.
نظري صاحب، آیا تاسو تر اوسه پورې د ښځو د تاوتریخوالي څومره دوسیې تاسو درغلي او څومره تاسو څېړلي دي؟
نو موږ خو تر اوسه یو لس جلد دوسیې څېړلي دي او په هغې کې تقریبا 45 نهایي شوي دي، حکم د محکمې پرې شوی دی، حبسونه دي 350 مورده داسې دي چې ښځو بېرته انصراف کړی دی خپلې دعوې نه شکایت نه ګرځېدلی دي. یو سل 15 نوي مورده حقوقي موضوعاتو لکه نفقه او لکه طلاق بعض شیان چې هغه محاکمو ته راضي کړي دي، اتیا دوسیې فعلا تر بررسۍ لاندې لرو او نورې په استیناف ابتدایه محکمه کې تر بررسۍ لاندې دي.
نظري صاحب، دغه 1100 دوسیې تاسو ته په څومره وخت کې راغلي دي؟ څو کلونو راهیسې؟
د اټاټ یو کال تر اوسه پورې د غیو له سوجل د وسیرا غوړي.
اغلی شینوارې د تاسو ته څو وزارت نظریات واورې د لغوي وای چې مخ په ناامنه ولایتونو کې فعالیت نشي کولای. تاسو په نظر باندې آی د خزو چار وزارت یو وزارت چې په دولت کې شامل دي، نو تاسو په نظر باندې آی د خزو چار وزارت دغه کارونه چې کړی دي، دغه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې مبارزه، دغه مبارزه څونه رښتونه ده او څونه ګټوره ده؟
متاسفانه دوی چې د خپل په حکومت کې ستونزې لري، دوی دغه مبارزه د خپل حکومت د رای وزیرانو په چوکاټ کې وکاندې. اول د عدلی وزیر راپورته کیږي هم دغه خور خو فیضی ویل چې امن کورونه او هغه وایي چې امن کورونه د فحشا زینه دي. خپل باندې حکومت د بل حکومت د بل کړنې په مقابل کې ودرېږي او خزو باندې توهین کاندي، په داسې حال کې چې دوی نشي کړی چې په خپل دغه څلور پنځه شپږ وزیران چې افغانستان کې وجود لري دغه په مینس کې او اهم اهنګي د خزو د حقونو د مبارزې لپاره رامنځته کاندي. کله چې دوی وزیر د عدلی تنشی متقید کوله چې د امن کورونه د خزو د حقونو د دفاع لپاره رامنځته شوی نه ده،
دغه د خزو پر فعالیتونو د خزو دغه چې امن کوخونو کې وسیګی څونه بد اغیز
ګوري. دا به اول خو تاسو فکر وکړي چې داسې یو نظر ورکړي غ خزه چې په امن په کور کې دراسن اغیبا نه د بدنامۍ ټاپوله کید. زمنګ ټوله خزه چې په زندان ته زیغه بد اخلاق نه دي، دا ایمه واقعیت ده په بیلا بیل جرمونو باندې زی ان لکه څنګه چې نارینه ډرایو کا او ټکر کی یو به زندان ته زیم، داسې خزه هم کې دی شي. ما ته یو ډاکټر ویل چې چوند وی خزه ته ولادت ورکړی دی، ماشومې مړ شوی یا په غیر مسؤلانه توګه کم کار کړی دی، نو هغه خزه خو بد اخلاق نه، هغه د یو ډاکټره ده تللې ده، هغه دومره د بدنامۍ سره مخامخ ده. هغې ما ته وژړله، زه تللی وم زندان ته، ما ته یې وژړل چې خورې زه اوس خو یو به غم خو نه دی، زه اوس مې مېړه طلاقې راته وایي چې تا زندان تېر که زه تا اوس نه منم. چې زموږ په خپله وزارت کې یو په دې کابینه کې یو وزیر راپورته کیږي په یو چا باندې تور لګی، دغه وزیر د امور د زنان یا د ښځو د چارو وزیر د ولسمشر په مخ کې داسې میز و ډبې ورته ودی وای چې که ښځو حقونو ته متعقد دی دغه وزیران به د حکومت کې نه کینه، کنه یې زه دغه د استعفا ورکوم. دوی د خپل چوکیو د ټینګولو په حالت کې دي. متاسفانه که زه عقیدتا وګورم په حکومت کې هیڅ یو وزیر هم عقیدتا د ښځو د حقونو مدافع نه دی. کلی دغه نشم کړی، شاید یو دوه درې کسان پکې ووسیږي. فرض مثال ما ستونزه پیدا کړه، زه خپل کور نه وتم، کور مې نه لرل، زه د وزارت د ښځو وزارت ته مراجعه کړم، دوی ما ته وایي د امن کور ته لاشه، زه ورته چې غلطه خو بد اخلاقانه دي، بیا به زه څه جرأت وکړم چې هغې کور ته ورننه وزم؟ دغه شاهینه ګوره د دې سبب ګرځي. تاسو خو د هلمند خبره کړئ، تاسو خو لا د قندار خبره کړئ، په امنو سیمو کې موږ ښځو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. همدغه د ښځو چارو وزارت کولای شو په سیاست کې په حکومت کې د ښځو حق داسې ورته ورکاندي چې ورته وایي چې باید ښځه د ښځې د شخصا د هغې د شخصیت په بنسټ باندې او چوکۍ باید ورته ورکړي، نه د ورور نه د پلار نه د نیکه په نوم باندې، او یا د کمبل زور واکی په برخه کې دوی ته دا چوکۍ ورسیږي. خزه خپل حق لري، او خزه نه یوازې د خزو چارو په وزارت کې بلکې په هر وزارت کې حق لري. په معرف
وزارت څنګه کولای شو چې دغه مبارزه پرخه کړي وي او دغه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي ورس پر ورځ نه زیاتې دی رقم شوی
وي؟ اول دا مبارزه داسې کړي وي چې خپل ځای په حکومت کې مشخص کړي وي، ورته ویلي وي چې کزه اجرایوي صلاحیت نه لرم، دغه کم مشورتي صلاحیت لرم، دا باید الزامي وسی، دا باید زه چې کوم خبره د خزو د حق په باره کې کړم بل وزیر زما په مقابل کې باید ونه دريږي، ځکه زه پوهیږم چې د خزو د پاره څه پکار دي. که خپل اجرایوي صلاحیت نه لري، دوی خو کړی شي دا رقم، بل دوی وای چې موږ نو څنګه ور کړی شو چې هلمند ته؟ آیا دغه کورنۍ چار وزارت د کوم بل مملکت وزارت دی؟ دغه کورنۍ چار وزارت کې باید دوی دومره اثر رسوخ لرلې چې زمونږ د هلمند خزو هم په دې ډاټ پیدا کړی وي چې کم پولیس چې دلته وجود دی دا پولیس ما د حقونو د دفاع لپاره دی نه بعد د مرغه ز په جمعات کې ناستیم او د خزو د حقونو په ذات خبرې کیږي دا ما خپل په خپل غوږ اوریدلې د جمعې په مانزه کې یو ملا صاحب لګی دی چې یو چا نوم اخلي چې الا فلانه باید وه حل شي وټه کول شي ځکه چې ټلیفون یې کړی دی راډیو ته او دا ګناه ده چې خزر راډیو ته ټلیفون وکړ تاسو فکر وکړئ چې زمنګ مولا د جمعې خطبه د خزو د حقونو په ضد کاری او خزو وزیر هم په امغه کابینه کې چې وزیر د اوقاف ناس ده هغه هم عمل ته ناس ده دا ولی ورته نه وای چې ولی دغه کنټرول نشته باید کنټرول وکړه د کنټرول ډیره قوي څنګه باید د خزو چارو وزارت باید دوی ځکه کنټرول نشي کړی چې عقیدتا د خزو حقونو ته ژمن نه دي دوی ته دا چوکي په خیرات کې رسیدلې که په خیرات کې نه بلکې په کارکردګۍ کې رسیدلې وي لبه دا مرغه چې دلته یو خور ناسه د چزما غوند په حکومت کې هیڅ کاره هم نه دل کړ دومره ډیر صلاحیت هم نه لري دا ولې د دوی د جواب ورکونکو وسی باید په خپل وزیر راشي جواب ورکړي باید دغه یو سخنګوی راشي جواب
ورکړي دغه څه مسائل برته تاسو ګرځو اغل فیزیک تاسو ته وایي چې د امن د خونو پړ باندې د اغل شینواري نظر هم تاسو اوریدو او د وزیر د عدلیه سرګندونه هم تاسو اوریدلې نو تاسو چې د خزې د امن خونو ته استوي پرسته د نه بد تاسو په دغه فعالیت کې څومره مشکلات تر زیات شي آی خزې بازار شي هغه خزې چې تاوتری خواله ورسره شوې دي هغه بازار شي چې د امن خونو ته لاړ شي
خونو یې امن درور کې یک
د امن خونو پړ بیا ساسه خبرې شوې دي وزیر خپل یو حقوقدان دی نو دای چې اسناد نه لري نه پېګم چې ولې هوایي خبرې کوي او زندانی خزې هم ډېر توهین کړی وي چې شاید ملالۍ ته عمل ته وي زه چې لاړم زندان ته خزو ګیله وکړه چې موږ د عدلیې له وزیر نه دا تمه نه درلوده چې موږ ته یې سپکې سپورې وکړې
نو
دغه ښځه چې اوس مهال د وزیر د خوانې توهین شوی د هغوی د حقونو اعادې دپاره ښځو وزارت څه کوي
ولې موږ خو تېره ورځ یو مطبوعاتي کنفرانس درلود
غیر د کنفرانس نه نور څه کولی شي کومو ادارو ته به خپل شکایت وړاندې کړي
خو
زموږ وزیر ارامه نه ده ناسته شاید یو څه وکړي خو هغه یې خپل کار دی د وزیر خبرې بې اساسه دي زیره دوم موږ هر میاشت امن په کورونو څار کوو
وزارت درې مسخونه یې امن
ښاغلی احمد زای کته سورش دغه د امن په خونو پړه باندې تاسو چې د ښځو په برخه کې یاند هغوی د دفاع یاند ټول بشر د پر دفاع کوي خصوصا د ښځو چې زیاتې محرومې دي په افغانستان کې دغه د امن خونه ورته څونه موثره دي او دغه ټاپه چې ور باندې ولګول شو دغه به څونه ستونزه پیدا کړي ورسره دي نه
تاسو فنه د سیب خام غږی د عدلی وزارت او د ښځو چارو وزارت په منځ کې ستونزه لري ځکه چې دا ماده ویل چې اصلا د امن کورونه د تاوتریخوالي د منې د قانون د شپږمې ماده پر بنا باندې دا د تاوتریخوالي د قربانیانو یو حق ده د نور حقونو تر څنګ یو حق ده چې د دې په خاطر چې بیا تاوتریخوالي سره مخامخ نشي دوی لاساسه ولري د امن کورو ته او تر اوسه پورې دغه عمل د خودو چارو وزارت لخوا هم شوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شوی ولی متاسفانه دغه وروستۍ خبرې د وزیر صاحب د عدلیې یو نوع د بې اعتمادۍ فضا منځته راوړه موږ نن همداسې یو قرباني د تاوتریخوالي راغله چې باید موږ لیږلی وای ولی د ډډه وکړو لاندې دا نتیجه د وزیر صاحب د خبرو
که چېرې همدغه همدا ډول دوام وکړي ستاسو په فعالیتونو او ستاسو په کړنو باندې به څونه منفي اغېز وکړي او هغه ښځې چې قرباني شوي دي او نه غواړي دغه کورونو ته راشي بېرته خپلو کورونو ته لاړشي د څه ډول ستونزو سره به مخامخ شي په کور او ټولنه کې
زه هیله مند یم چې د دغه موضوع په اړوند باندې باید داسې تحقیق ترسره شي که چېرې دغه موضوع واقعیت درلودی اول خپله د عدلیې وزارت دا د تاوتریخوالي په مشخص کمیسیون کې غړیتوب لري مهین شته دا موضوع باید د دې په خاطر چې د امن کورونه هغه کورونه دي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو ته مسؤول ځای ده چې هغوی بل هېڅ ځای نه لري بیا فساد د افغانستان په نافذو قوانینو کې د جزا په قانون کې دا یو جرم ده په داسې مواردو کې باید سکوت د خپله وزارت عدلیې د په خپل یو جرم ده د عدلیې محترم وزارت که چېرې د امن کورونه خو اول د امن د کورو په خلاف دوی غږېدی نه شي د دې په خاطر چې دا په قانون کې تصحیح شوی ځای ده
اتل د سه ناری وهل کیږي چې مثلا د خزو پروبلند تاو تر خواله دی د خزو پروبلند خوشنط زیات شوی دی دغه خوشنط تکرش یو تعریف ولر د خوشنط یعنی چې شته وي تاسو ډول قضیه سبتوي چې هغه تاسو د خزو پروبلند تاو تر خواله وي
هر هغه عمل چې خزینه وته د جسمی لحظه یا رواني لحظه یو ځان من سره وړي مونږ هغه تاو تر خواله وي د تاو تر خواله د قانون د امنی قانون په 15 ماده کې مشخص 22 مورده د تاو تر خواله په چوکاټ کې منل شوی دی چې د جنسیتي نشورو ده او بل اخر د انزوای بادی نه میراث نه محرم دل جبری بودونه او نور داشت چې بده مشخص دو وشت مورد دی
دغه ټول د تاسو چې دوسیه سپتوي د خزو پر وړاندې رواني ته اترخ والے ډیر زیاته ک فزیکی
له بده مر فزیکی زیات فزیکی رواني خو لازم مبالغه نشي زو توي مچ په ټول افغانستان کې دا یو په افغانستان په نارینه او په خزینه باندې یو رواني د سیاوبات وجه ته پل شو دا وسنی وجه د افغانستان دوی مشخص د ستوتی خال سره مخامخ دي چې تاسو ویني درسانوی لانه چې جبی پریکی پوزی پریکی وګونه پریکی لاس په ماتیږي تکنو ورکیږي تیر په چورکیږي وګور ورکیږي سوزه ورکیږي
احمد زه به خنه غونډه د تاوتری خالې پیخه چې د خزو پر وړاندې تاسو سپتوي آی چې کله د سرنوالي ته ولېږي او کله سرنوالي محاکمه ته ولېږي د دغه نتا سره نه کوي چې دوی ته سزا ورکول کیږي مجرمینو ته سزا نه ورکول کیږي په دې برخه
کې هغه کسانو په اړه اصلا مشکل دلته ده مشکل زیاتره په موارد کې چې سرنوالي ته نه رسیږي اصلا هغه موارد چې سرنوالي ته رسیږي په یو زیات فیصدی کې اجازه کیږي
آی تاسو خپل دغه دوسیه سرنوالي ته د خزو پر وړاندې تاسو خپل نه راځي کوي
ول ما په ډیر موارد کې راځي کړی
او محاکمه کې بیا تاسو نه سره
محاکمه کې بیا متاسفانه په محاکمه کې دا ستونزه وجود لري چې دوی ځان مستقل د ارګان بولی نه تنه دا چې مونږ ته دا اجازه نه راکړي چې په دغه اړه موږونه معلومات واخلو
تاسو حق لري چې معلومات واخلئ
به شکه
په ولې خو بیا نشي
په ډیرو موارد کې په ډیرو موارد کې په افغانستان د افغانستان په اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې په قضایي جلسو کې قضایي جلسې علني دي او د افغانستان ټول وګړي حق لري چې په کې ګډون وکړي
نو تاسو ولې خپل حق نشي ترې
اخیستای په ډیرو موارد کې کله چې اوس د یو څه د قربانیان د توثیقوالي خپل هیله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې موږ اساس یې باید په قضایي جلسې کې ګډون ولري کله چې بیا به مخاصه به ممانعت کې نه پرې
نو ولې تاسو دا ستونزه ولې نه شریکوي مسؤلین سره هغه څه ته وایي
موږ په دغه اړه باندې موضوع شریک کړل بل اخره یا مقام سره محکمه مکتوب ورته ورته ټول محکمه ته متاسفانه په ډیرو موارد کې کارشکنی شته تاسو په جریان کې هستید چې امدی د سکار کې کنه دا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده یو دندان داده چې د افغانستان د ټولو ادارات وظیفه داده چې د بشري حقوقو د اجرات په اړه باندې دوی مکلف دي چې د ادارې سره مرسته وکړي
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به ورسره د دین د خزو د حقوقو په برخه کې څومره جدي وي او کچیر بیا ورسره قانون شکنی وشي نو تاسو خبرګون به شي او څه وکوي
مخ خپل کار د افغانستان د نافذو قوانینو په چوکاټ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تشکیل او د دندو سرچینو په چوکاټ کې خپل مخکې وروته اداره نور ادارات قبول کې اونې کې موږ د خپل د امنګه ایمانی مکلفیت موږ ترغه خپل اجازه مخکې وروځو تر څو په دې وټونې کې چې په افغانستان کې د نورو بنسټونو په مرسته باندې هغه نخوالې چې اوس د بشري حقوقو په اړه موږ وجود لري هغه سن کو او دغه د ډاټ فضا یا ډاټمنه فضا مې سره نشي چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقو خوندي تو پیدا نه کوم خپل کړو
څه داسې انتقادونه موجود دي چې لوی سروانی د خزو پر وړاندې تاریخوال دوسیه په وخت نه چړي آی تاسو ته دغه دوسیه په وخت نه راځي کیږي او کنه په چړلو کې ستاسو ته خوانه ځن راځي او دا منی
دا ټول په وخت چې لکه په یو میاشت کې تکمیلېږي او محکمه ته لګل کیږي هغه څوک چې ادعا کوي دا د شي مشخص ته خبرې وکي او په افاقي او وایي د خبرې نه کوي مشخص دي چې کومه دوسیه موږ نه لته لري په خپل وخت محکمه ته نه لته
او بل نظری صاحب د سه تاسو د خلکو وای چې تاسو د دوسیه چړلې دی او خو دونه باندې محکمه هم شوې دی د سه دوسیه تاسو کومه دوسیه محکمه ته استول دي چې پر خزه د ظلم له عمله یو کاسته سخت جزا یعنی اشد مجازات غوښتل شي بستاس په دوسیه کې
دا خود جرم مطابق مجازات غوښتل کیږي نه داسې چې موږ وکولای شو چې تاسو دغه وغوري هغه د محکمه نه مطالبه وکړو مثلا تجاوز جنسي که په خزه باندې وشي نو عفس دوام دی ورته او که چیرې مثلا د دې په نتیجه کې دا مړ شي نو هغه صورت کې به اعدام غوښتل کیږي ولی تاسو پوهیږئ چې هغه تیر ورځو کې د بغلان کې چې یو سهارګل په نامه وخادي ټولو ته لاس کاله عفس محکمه ورکړ
او بل هغه ناجی انجمن چې و شاعر او په هرات کې د خپل میړه خوخ لخوا وجل شو او وجون کې هم ونیول شو د هغه دوسیه څنګه شو
دغه په مورید کې نن خوده کې معلومات نه لرم خو یاداش به واخلو مې سبا ته به ارتباط سره نیسی زه به سبا ته به ټول معلومات درکړم ډیر سلام علیکم ممنون
معلومات واخلم.
ډیر زیات مننه. اغل شینوار د ټول ادارې له یو بل نه شکایت کوي، نو بل اخر په دغه صورت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مبارزه به کوم هته ورسیږي او څنګه به کامیاب شي؟
د تاوتریخوالي د مخنیوي مبارزه باید یوازې یو وزارت په غاړه ونخلی، او د دې لپاره باید هغه څوک یو ځینې خلک د رهبرۍ
شي او ټول ورسره ګډ شي. نو دغه څه رقم ته باید
اوس د خزو چارو وزارت موجود دی، باید د خزو چارو وزارت د دې رهبرۍ په غاړه واخلي. په هر وزارت کې
ظرفیت لري
ځان ته دې پیدا کړي، نو دا خو واضح خبره چې تر اوسه
په خوینه ده. منوال باندې روان وي، ظرفیت په
په دې ډول خو از منګر تمه نه کیږي چې دا به د خزو د حقونو لپاره کوم معاصره مبارزه وکړي. عقیدتا د خزو د حقونو مدافعین زیات کاندي، دا یو غټه مبارزه ده. بل په حج اوقاف وزارت چې په جماعتونو کې باید تبلیغونه وشي، دوی باید په څنګه د معرفت په وزارت کې په ډیر سمته کار وکړي.
ډیر زیات مننه. غلی فیزیک تاسو راته وایي د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې خپل پروګرامونه چې دي، او خصوصا چې هغه ناامنه ولایتونه یې محروم کړي دي، دا غوی د پاره بدوی څه کوي؟
پروګرام اساسي
به زمونږ اساسي پروګرامونه د سیمینارونو او ورکشاپونو جوړول دي، د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسیونونو رامنځته کول دي، او د همدې کمیسیونونو له لارې حقوقي مشورې دي.
قدرمنو اوریدونکو، موږ غوښتل چې په دې بحث کې د سترې محکمې چارواکي هم راوغواړو، خو هغوی ته مو ډېر زنګونه ووهل، اما متاسفانه په خبرو ورسره بریالي نشو. نو زموږ د اوسنۍ خپرونې وخت پر تمامېدو دی. نو د بحث له ګډونوالو مننه کوم چې زموږ سره په دې بحث کې ونډه واخیسته.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.